السلام علیکم. ازادي راډیو ته شراغ لاس نن دوشنبه د کب 15مه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 15مه نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي. د ازادي راډیو په دې برخه کې د پروګرام په دې برخه کې اونیز خبرونه مخکښ شدي وړاندې کیږي، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې که په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې او جوړجاړۍ ونیسي او له دې هېواده امریکایي ځواکونه ووزي، افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوي مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. حالاً هم له هغو هېوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازنیکا واکسین تطبیق یې ځنډولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي، نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې ویلي که له طالبانو سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستانه وباسو، د ده په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېر ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندۍ کړې چې د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. د کندهار د کډوالو د چارو ریاست وایي په تیرو دریو میاشتو کې د کندهار له یو شمېر ولسوالیو څخه 10,000 کورنۍ د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو د چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل یوازې 9,500 کورنۍ د کندهار ښار ته کډه شوي چې له 2,300 زیاتو کورنیو ته یې تر اوسه اړینې مرستې رسولي او نورو ته به یې هم ورسوي. خو د زرمینې په نوم یوې بې ځایه شوې کډوالې ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
موږ دغه جنګو سره غلي موږ غواړو چې موږ سره مرسته وسي او دغه وسي غوایم پات سوې کورونه راونړول بس په سرایو کې طالبان ناست دي. موږ په کوم ولاس موږ په هغه خدای کو دوه غونډه لرو چې موږ د مرسته مرا خدای کوښنان ته دی ور.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر د خلکو بې ځایه کېدل لوی بشري ناورین ګڼي او وایي که جګړې ونه درېږي ښایي ډېرې نورې کورنۍ هم د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې دریو شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هېوادونو ټیمونو به تر دو ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره شي چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې دویم ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. له کله چې نوموړي د دې هېواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لرې کړي، په دې هېواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د آنګ سان سو چی یوه مدافع وکیل فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوموړي به نن په مجازي توګه په محاکمه کې راڅرګنده شي. پر آنګ سان سو چی په غیر قانوني توګه هېواد ته د واکیټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په همدې حال کې د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هېواد کې هغه څه چې د وینو بهولو دوام یې بللی سخت غندلی دی. کریستن بریګنر په یو بیان کې ویلي چې د سیمه ییزو لوبغاړو په ګډون نړیواله ټولنه باید د میانمار د خلکو د یووالي او د ډیموکراسۍ لپاره د هغوی د هیلو په پار ګډې هڅې وکړي. د اساسي بندیانو د ملاتړ ټولنې څارونکي ډلې ویلي چې 22 مظاهرچیان په هلنګ تاریار کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې په یانګون کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنه ښودل شوی. همداراز دولتي تلویزیون ویلي چې د اخوده پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. په میانمار کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوي دي. حالان هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند د دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالان پرون وویل چې دغه واکسین د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ یې کوم ارتباط نه دی موندلی. لسګونه زره ښځو نن د استرالیا په پلازمینه کانبیرا کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته او د دې هېواد په څو نورو ښارونو کې د لاریون په ترڅ کې د جنسیتي انډول او همدارس د جنسي تیریو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. د ښځو د خپل ځواک او ویر د ښودلو لپاره تورې جامې اغوستې وې او داسې شعارونه یې لیږدول چې پرې لیکل شوي وو: چوپتیا ماته کړه، تاوتریخوالی بند کړئ او تاسو خبره نه اورئ. د عدالت غوښتنې دا اعتراضونه وروسته له هغې کېږي چې د استرالیا په څو مهمو سیاسي ادارو کې د جنسیتي تیریو او له ښځو سره د ناوړه چلند راپورونه خپاره شول. په دې مواردو کې د یوې حکومتي ادارې د یوې کارکوونکي هغه ادعا هم شامل ده چې تېرې میاشتې وویل د دې یو همکار په 2019 کال کې د یوه وزیر په دفتر کې پر دې جنسي تیری کړی و. ځینې نورو ښځو هم ادعا کړې چې د صدر اعظم سکاټ موریسن د لیبرال ګوندې و جګپوړي سیاسي سلاحکار پر دوی یا جنسي تیری کړی او یا یې ناوړه جنسي چلند ورسره کړی دی.
درنو اوریدونکو ستړي مسي، ازادي راديو تشرغ لاست زملالي بشيريم د تخنيکي چارو مسؤل مي رحمت صفاي دي. د ازادي راديو اونيز خبرونه مخکشي شدي او ري د نن ورځ لومړي ملمنه لطيفه مجيدي ده. لطيفه مجيدي د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رئیس ده چې د کلیوالو شذو لپاره په کور د نن او بهر د عایداتو مندلو لپاره وړي پروژې عملی کوي. دا پروګرام د کلیو پراختیا وزارت په چوکاټ کې کار کوي. لطیفه مجیدی لمر سره همدا اوس پر لیکه ده. مجیدی صاحب، خبرونه ته شرغ لاست. تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې لمر سره ګډون کوي او وخت مو وایسته چې لمر سره خبرې وکړي. لطیفه جانې، که تاسو لمړی د خپل دغه وظیفې په اړه چې تاسو اجرا کوي د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام د رئیس په توګه په دغه اړه کې څه معلومات راکړي چې دغه پروژې چې تاسو عملی کوي پر کومو برخو باندې متمرکز دي؟
مننه کوم ډېر زیات ملاله. فوري زمانوم لطیفه مجیدی ده او زه د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا عملي پروګرام اجرایوي رئیس یم. او په دغه پوسټ باندې زه تقریبا اوس لس میاشتې وشو چې راغلی یم او د انټرویو په شکل راغلی یم، یعنی د اقتصاد او زمونږ پروګرام اوس د وزارت اقتصاد بهات نه چین شوی راغلی وزارت عمر زنانو ته، یعنی رئیس جمهور صاحب چې فرمان په اړه او په ترس کې دا برنامه چین شو او لیدرشپ یې اوس د وزارت اقتصاد دیهات نه تغییرات راغی په کښې او دا تغییر راغی او دا راغله وزارت عمر زنانو ته. د کلي اقتصادي د پیاوړتیا عملي پروګرام د اوس لپاره د هېواد په 3 ولایتونو کې په شپږ اویا ولسوالیو کې کار کوي او د دې پروګرام موخه د هېواد په کچه د پروګرام تر پوښښ لاندې ولسوالیو کې د دې بیوزلو کلیوالي مېرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته پیاوړتیا ورکول دي. او موږ 80% بینیفیشری مستفیدین چې دي دا ټول ښځې دي، او هغه ښځې دي چې زموږ د سروې په ترڅ کې دوی تر ټولو غریبه او ناداره کسان ورپېژندل شوي دي.
لطیفه جان، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو پروژې په شپږ اویا ولسوالیو کې عملي کیږي. دغه ولسوالۍ د هیواد په کومو برخو کې دي؟
دا په درې دېرش ولایتونو کې دي. یعنی په هر ولایت کې مونږ کم تر کمه دوه درې یا څلور ولسوالۍ باندې کار کوو، چې په هر ولسوالۍ کې مونږ 80% د هغه هاوس هولډ یا کورنۍ مونږ د سی پی سی یانو چې د وزارت انکشاف دهات یو مهمه لاسته راوړنه ده، هغه پروګرام تر پوښښ لاندې او د لیساق شرواندي د پروګرام تر پوښښ لاندې هغه سی پی سی یانو چې دي مونږ د برنامې د دغه اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام تر پوښښ لاندې راغلي چې 80% عموما ښځې دي.
لطیفه جانې، مننه. تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د پروژو څخه تر ډیره ګټه اخیستونکي ښځې دي، چې تاسو په خبر 80% دي. ستاسو په فکر کومه برخه د یادولو وړ ده چې ښځې ورڅخه ډیره ګټه پورته کوي؟
اصلا دا برنامه داسې پروژې نه لري چې خلکو ته ورکړي. د برنامه اصلي موخه موبلایزیشن ده، یعنی کلي بندو ته زمونږ همکاران دي، مونږ قریاجاتو خاطر کچې لاندې خپل همکاران لرو، خپل وسالۍ کې لرو، خپل ولایت کې لرو او په زمینو کې لرو. په اوس زمینو کې مونږ خپل ریجنل منیجران لرو یا کارمندان مدیران د هغه حضور لرو. بیا تر هغه پوښښ لاندې تر یو ولسوالۍ کې مونږ تر 15 کسان زمونږ د برنامې کار کوي، چې یعنی دا ملي برنامه ده او په ملي توګه په خپل کور کلي کې تطبیق کیږي. په دغه برنامه کې ښځې چې راځي د دولتي د سی بي سي ګان چې دي د وزارت انکشاف دهات، هغه وخت چې موږ سروې کوله نو دوی موږ سره ډېر همکارانو. مونږ هاوس هولډ سروې هغلته تطبیق کوو او تر هغه دغه برنامې چې دا فورموله چې خپنه پرې کیږي د هغه پر اساس مونږ 80% تر 80% د یو سی ډي سي د ټول کورنۍ زمونږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي. یعنی کله چې زمونږ برنامې په دغه ولسوالۍ کې تطبیق کیږي نو برنامې په خلکو تطبیق کیږي، نه ځکه دا برنامه خلکو ته صندوقونه جوړوي چې دا د سپما ګروپونه مونږ جوړوو او د سپما ګروپونو په ترڅ کې دوی هفته کې یو ځل ویني میټینګونه نیسي، دا ګروپونه مونږ جوړوو چې په میاشت کې څلور ځله کېږي. بیا دا څلور ځله چې تکمیل شي، یعنی شپږ میاشتې کې چې دا هر میاشت کې څلور ځله دوی خپل ځان سره میټینګونه نیسي، په هر ځله کې دوی پسنداز کوي خپل صندوق پسنداز باندې. دا شپږ میاشتې ورته تېر شو او بیا مونږ نور کرایټیریا لرو چې هغه باندې اپلای شو او ځینې کپاسټي بلډینګ پروګرامونه دي چې مونږ هغه باندې تطبیق کوو. کله چې دا ټول تکمیل شو زموږ سیستم ایم آی ایس چې دا ټول ریکارډ کوي، بیا مونږ ته ښایي چې دغه ګروپونه اوس الیجیبل دي یا مستحق دي چې باید بل سټرکچر ته لاړ شي. بیا مونږ دا ګروپونه په هغه باندې واړوو، زموږ همکاران دي او نور فریمونه د دغه یو وایټ ګروپ چې د 80% دی، دغه نه د هر ګروپ نه چې لس تر 15 کسان ور باندې شته، بیا مونږ درې درې کسان سلیکټ کوو او دا راوړو په یو بل سټرکچر باندې چې لکس ته یعنی پاره کې بیا نفوس ډېر نه دی، ډېر نه دی او دا کسان سلیکټ کیږي تر دې دا هم په دغه ځینې کریټیزه باندې دوی اپلای کوي چې ویسلې ګروپونه ترنې جوړېږي. ویسلې ویلج لون اسوسیشن دی چې په دغه باندې د هر ګروپ نه درې کسان چې دا ټول خېل دي راجم کیږي او بیا موږ ورسره کپاسټی بلډینګ په بزنس سټراکچر او په د تولیداتو چې دی کی په هغه باندې تسکیل ټریننګونه باندې کار کوو او دوی ته د برنامې هغه کانسپټ چې دی ورته ترانسفر کوو. کله چې دوی بیا شپږ میاشتې ور باندې تېر شو خپل دوی هم خپل صندوق ته پیسې راجمع کوي او بیا دوی موږ ته وایي چې دوی د کوم بزنس وړتیا او پیاوړتیا لري، یعنی کوم سکیل په هغه کلي قصبه باندې موجوده ده چې موږ هغه باندې کار وکړو او هغه پروموټ کړو. موږ دوی سره کار کوو د هغوی په پکیجنګ، د کوالټي په پروډکټ او هغه شیان چې دوی ورته وړتیا لري او انټرسټ لري او مارکیټ ورته پیدا کیږي په هغه شاوخوا کې، یعنی را مټریال د هغه بزنس هلته موجود دي او موږ ښه مارکیټ ورته پیدا کولی شو. بیا همکاران زموږ دي، دوی سره کار کوي او په دغو ګروپونو باندې موږ بیا پیسې هم د برنامې لخوا ورته ترانسفر کیږي. یعنی زموږ پروژې نشته خو موږ دغه اسوسیشنونو او انجمنونو ته د دوی په اکاونټ باندې چې د برنامې په همکاري جوړیږي دوی ته پیسې ورسوو چې په یو شخص باندې پر هیڅ باندې تقریبا $80 د درې ترانچ کې ورته استول کیږي. نو د ګروپ پیسې کله چې یو تقریبا سایمیفیکنت اماونت ته ورسیږي، یعنی یو مبلغ قابل ملاحظه ته ورسیږي، نو د ګروپون ممبر چې دی دغه نه قرضه اخلي او بیا د قرضې دوی په یو بزنس باندې د پیسې مصرفوي او دغه بزنس پچیږي او بیا موږ ورسره کارونه کوو چې د دې تولیداتو کوالټي او انکم تقریبا هغه چې مصرف کوي پر ماټریال او د ټول سټرکچر موږ دوی باندې پوهاو، یعنی دوی ته یو تجارت خیو. کله چې دا تجارت خو نو خو د شبې ته بیا زموږ بل کمپوننت دی چې دا مارکیټینګ دی. مارکیټینګ سکشن بیا دوی سره کار کوي چې د ټول مارکیټ منکیج او د پروډکټ پلورنه څنګه بنفیټ ورته اپلای کی او څنګه تولیدات کوالټی پورته ویسي، دا ټول ورسره کار کوي او دوی اکسبیشنونه ته وړي نمایشګاو ته. نمایشګاه موږ د ولایت په سطحه، د زون په سطحه، مرکزي په سطحه او ځینې وخت بیا انټرنیشنل په سطحه. کله چې دوی دا ریکوایرمنټ د انټرنیشنل مارکیټ پوره کړي بیا موږ عام د دغه تولیدات انټرنیشنل مارکیټ ته لینکیج کوو. یعنې دا کارونه ټول
مننه لطیف جانې چې تاسو د خپل کار په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوئ. اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اونیز پروګرام مخکښ شذې اوریز موږ میلمنه لطیفه مجیدی ده. دا د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام اجرایوي رئیسه ده. تاسو موږ ته زنګ وهلای سئ او زموږ له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کولای سئ. که غواړئ زموږ له میلمنې څخه پوښتنې وکړئ او یا هم زموږ سره خپله تبصره شریکه کړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له شدینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې راڅخه وکړئ. اوریدونکو د تلیفون شمیرې دا دی 0500822550 او 0992030540. زموږ میلمنه لطیفه مجیدی اوس زموږ سره ده په مخکښ شدي پروګرام کې. مجیدی صاحب، زه به ورسم یو اوریدونکو ته چې دوی له موږ سره خپل نظر شریک کړي یا پوښتنه ولري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
اغلم علي بشير، السلام علیکم. خوري کتاب سره د کوم تاسو سره د تور کارپون کوریدونکو ته او تاسو درنې ملمنيته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، تاسو مهرباني وکي زموږ و ملمنيته خپل نومور یاد کړئ او کومه پښتنه لري.
خوري زه تاریخ صاحب پښتون یم، د جلوجان څخه تاسو د ملمن اول خو وکم ارسل ارخور ارمور و مبارزه ترڅنګ لري، ترڅو چې مبارزه ونه کړي او خپل ځغ پورته نه کړي تر مقصد نه رسیدي. با وجود دې چې د شوزو ځغ خاموش دی، اوس هم ملکین بیا هم یو عظمت مبارزه او کامیاب مبارزه کولای شي چې یو ښځه، یو خور، یو مور، یو میرمن خپل تر مقصد ورسي. تاسو مېرمنی سیمې دې پوښتنه دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تاسو تر اوسه پورې په دغه عرصه کې چې تاسو په دې شپږ ولسوالیو کې کار کوئ، تاسو په دغه عرصه کې څومره سست کار پیدا کړی دی؟ او بل دا ده چې دغه ښځې چې تاسو سروې کوئ، تاسو څنګه سروې کوئ، څنګه یې پېژنئ چې دا دا ښځه د کار وړ ده، دا مسکینه ده، دا غریبه ده، د دې سره باید کومک وکول شي؟ او چې کومک ورسره کوئ، بیا په کوم عرصو کومک ورسره کوئ؟
ډېره مننه قاري صاحب پښتون، ستاسو د پوښتنې څخه لطیفه مجیدي به ستاسو پوښتنو ته ځواب ورکړي، خو تر هغه مخکې زه ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. نړۍ بشیر صاحب سلام، او مېرمنې خور سلام، محمد قاسم زار د لمن اساس افریقا.
وعلیکم السلام ځواک صاحب، ډېره مننه چې تاسو آزادي راډیو ته زنګ وهلی دی. زموږ مېلمنه لطیفه مجیدي ده، د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام اجرایوي رئیسه. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه کوم. وکیل نن خورجانه په ډېره ښه برخه کار کوي، ځکه په پاکستان کې ډېرې کوندې څه چې د ماشان د ډوډۍ د ګرکول نو وخت لري، په داسې کار کې چې دوی مرسته ورسره کوي او کارو پیدا کوي. ډېره زه خوښ یم. په هلمند کې مې توري مخکې یو دلته یو فابریکه ده، یو الکوزي فورد د خوښ ناسته چې درې سوه ښځو ته کار زمینه پیدا کړې په هلمند کښې، هغه د کار لوی او نور بخشو کې کار کوي. په داسې پروګرامونه برابر چې ډېر به ښه وي. او د خوږیان څخه مو دا هیله ده چې په هلمند کښې په کوم ولسوالیو کښې مو تر اوسه په دغه وخت کښې ښځو ته کار پیدا کړی دی، په شیرا ښار کښې پیدا کړی، هلته په ولسوالۍ کښې هم تر اوسه دا پروګرام پیل شوی دی که نه یې پیل شوی.
ډېره مننه ځواک صاحب چې تاسو خپلې پوښتنې وکړې. لطیفه جانې، تاسو زموږ د دواړو اورېدونکو پوښتنې واخیستې. مهرباني وکړئ که تاسو لومړی د قاري صاحب پښتون پوښتنو ته او وروسته بیا د ځواک صاحب پوښتنې ته ځواب ووایاست. مهرباني وکړئ.
مننه ملارم جانې. ما د اول خو سلامونه ورسېږي قاري صاحب پښتون د جوزجان ته. زموږ ورور پوښتنه وکړله چې څومره شوي په تاسو کار پیدا کړی. وروژنه دا پروګرام د افغانستان د دولت کمیټمنت یا تعهد دی د انکشاف اقتصاد روسیې او د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا په اړه، چې دا تعهد به انشاءالله ترسره کېږي او دا د بانک جهاني پروژه ده او په هغه کانسپټ باندې کار کوي چې هغه کانسپټ ډېر پیاوړی او کامیابه کانسپټ و په ایشین ریجن کې. یعنی دا د آسیایي مملکتونو خصوصا د انډیا د غنه انکشاف کلیوالي نه اخیستل شوی او بیا د افغانستان کانټیکس باندې تبدیل شوی او دلته راوستل شوی. دا برنامه ډېر کامیابه برنامه وه په هغه هېوادونو لکه نیپال، هندوستان، پاکستان او په ساوت د بنګلادیش، په دغه ساوت ایشیا تقریبا زمونږ فرهنګي او کلتوري نیچر تقریبا یو شان کې دی او دا برنامه هلته ډېر ښه تطبیق شوی. نو دغه کانسپټ د هغه ځای نه راوستل شوی په افغانستان کې. او کله چې مونږ کلي ته ځو، په هغه کلي کې د ښځې خو په کور کښې ناست دي، سواد هم نه لري، کمبل عاید هم نه لري. دا برنامه د صفر نه دوی ته بزنس ورښیي، هغه سکل چې دوی ورته زده دي د مور نه، د فامیلۍ نه، دا بزنس نه دا سکل ورته شته، دا توانایي دوی لري چې څه چې وګندي، څه چې جوړ کړي. ځینې صنایع دستي کارونه دي او ځینې مثلا هغلته په کلي کور کښې دا تولیدات چې دي، د زراعتي تولیدات، د هغه نه شیان جوړوي. نو دا برنامه دوی سره کار کوي چې دا خپله د سکیل انټرست او څه چې دوی ورباندې علاقه لري هغه تشویق کړي او دا سکیل ورته د یو بزنس په شکل واړوي چې دوی د هغه نه بیا عایدات ترلاسه کړي. نو په دغه هفته کښې مونږ ډېر موافق یو الحمدلله. دا برنامه ښه تجربه شوې برنامه وه او دلته هم ډېر ښه نتیجه ورکړې. او په دغه طرف کښې دا 1500 ښځې چې زمونږ تر پوښښ لاندې راغلي، دوی ټول اوس عایدات لري. یعنې په هر کور کښې چې دا برنامه تللی، اوس د هغه کور درې څلور پنځه حتی د هغوی ګاونډیان دوی په دغه بزنس او په دغه سکیل باندې، په دغه عایداتي کار باندې اختشی وی یعنی دوی تا خپل ایداتی لارا اوس پیدا شه، یعنی خپل دوی اوس ایدات لري او ورتکار پیدا شوی. او دا چې مون څنګه د کورنۍ پیدا کوو، ما تاسو ته تفصیل سره مخکې وویل چې مون د سی بی سی د کمیونټي ډیولپمنټ کونسل چې د وزارت انکشاف دیهات یو منډیټ دی، د هغوی د لارې کلي ته ځو او هغه په طرف کې مونږ خپله سروې ابتدایي سروې چې دی هغه تطبیق کوو. بیا مونږ کورنۍ په څلورو کټګوریو باندې تقسیمات کوو چې دا پور دی، اولترا پور دی، ریچ دی او میډیم دی. او مونږ د ریچ او میډیم سره کار نه لرو، مونږ د هغه ټاپ ډاون یعنی دوه هغه کټنۍ ګروپونو چې پور او اولترا پور دی یعنی غریب او غریب ترین دغه دوه کټګوري سره کار کوو چې د هغوی عاید بیا د جی ډی پی د هغه ریټ انټرنیشنل ریچ دی د هغه نه ډېر ښکته وي. دا ښځې هېڅ عاید نه لري په ځینې مواردو کې، او دا مثلا کورنۍ هېڅ عاید نه لري، خپله ښځه چې په افغانستان کې اصولا او معمولا خپله عاید نه لري، خصوصا په کلي کې. خو دا کورنۍ هم په دغه کټګوري باندې راځي چې دوی په پور او اولترا پور سکشن باندې راځي، او دغه دوه کټګوري زموږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي. او د ځواب صاحب په ځواب کې باید ووایم چې اول خو ځواب صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې او تشکر د هغوی د علاقه مندۍ نه. مونږ بل ورور ته مې وویل چې دغه برنامه چې هر کورنۍ ته ورسیږي، نو هغوی ته دا ټول د کورنۍ غړي چې مونږ ښځې ټارګټ کوو، خو زمونږ هدف اصلي ته نه ښځې نه دي، دا ټول کورنۍ ده. د ټول کورنۍ په عیادتي عیادتي فعالیت باندې بوخت کیږي، او دا دوی ته په خپل کلي کور کې د کار زمینه پیدا کول دي. او بیا چې کله دا تولیدات بازار ته ځي او ریجن ته ځي او ولایت ته ځي او بیا مرکز ته ځي، نو په دغه باندې د هغوی سړیا د هغوی هلکان او مور د کورنۍ غړي هم ورسره اخته وي، او دوی هم دا کارونه خپل سره یو ځای وخت وي. او مونږ په هلمند ولایت کې شته یو، کومه د هلمند په مرکز کې شته یو، او دې کولای شي چې دغه برنامه نور معلومات د انکشاف جهات لښکرګر د ریاست نه واخلي، او کېدای شي چې که دوی علاقه ولري او که نور انټرس ولري نور ډیټیل به د هغه ځای، ځکه زموږ کارمندان خلکه کې شته.
لطیفه جان ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ، او موږ اوریدونکو ته د دوی د پښتون ځوابونه وایست. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شدي او ورځ موږ ملمنه لطیفه مجیدی ده، او دوی تاسو ته د خپل کار په اړه معلومات درکوي چې د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام اجرایوي رئیس ده، او د کلیوالو شوز لپاره په کور دننه او بهر د عایداتو مندلو لپاره وړې پروژې عملی کوي، او دغه د دوی کومه برخه چې ده د شوز چار وزارت په چوکاټ کې کار کوي. تاسو موږ ته زنګ وهلای سي او زموږ له میلمنو څخه پښتنې کولای سي. زموږ د ټلیفون شمیرې 0500822515 او 0999203503. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروگرام کې د لطیفه مجیدی صاحب خبري واوریدې. لطیفه جانې، تاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې لمر سرم په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او د خپل کار په اړه موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تاسو د وخت او معلوماتو څخه ډیره مننه. تاسو ته شو ورځ واړو، او اوریدونکو اوس زور زم د خپل دوهمې ملمنۍ پر لور باندې چې هغه هم د شوزو په خکې کار کوي. نیلوفر عزیز هوتک زموږ د دوهمې میلمنې نوم دی، او هوتک په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري. دا د ولسی جرګې په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استاد پاتې شوی دی. هغه له هوتک همداراز د عالی لیسو ښوونکي او خبري ویاند هم پاتې شوی دی. نیلوفر عزیز هوتک همدا اوس لمر سره په مخکښ شدي پروګرام کې پر لیکه ده. نیلوفر جانې، خبرونه ته شراغلاست.
سلام او درنښت آغلی بشیر، خوشحاله اوسی او خوشوند ولرین.
ډیر زیات مننه چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. هو تک صاحب، که تاسو لمړی د خپل زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته ځینې معلومات ورکړي چې تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماستری کړې ده، دغه برخه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
مننه د تاسو نه چې وخت مو راکړ تر څو چې یو څو شېبې تاسو سره د زړه خواله وکړم. راځم د تاسو د خبرې په ځواب. البته ما څنګه چې تاسو خپل اولی ماستري مې کړې ده پښتو ادبیاتو کې او د ننګرهار ولایت په علي پوهنتون کې. واقعا چې ښځه یو محکومه ده په افغاني ټولنه کې. موږ ډېری شاعران لرو، ډېری ادبي څېرې لرو، د ښځې په هغه کې مګر محدودیتونه هغو ته ولده شوي دي. یوه ښځه که چېرې شاعري کوي، که چېرې څه ادبي لیکنه کوي، نو په افغاني ټولنه کې په ښه نظر ورته کتل کېږي نه. ګرچې نن سبا ډېر اړین ده چې باید زموږ پښتنې ښځې په افغاني ټولنه کې لیک لوست وکړي، هغه که هر برخه کې وي او په هر برخه کې چې د ده یعنی د شوق علاقه وي باید وکړي. خو نن سبا د ادبیاتو کې خصوصا پښتو ادبیاتو کې ډېر اړین ده چې موږ ښځینه ولرو، ښځینه ماستري ولرو، لیسانسي ولرو، حتی تر دکترا کچې پورې باید موږ ښځینه ولرو.
مننه نیلو فرجانی، ستاسو د معلوماتو څخه تاسو د ولسی جرګې په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استازولي کړې ده. په دې برخه کې چې تاسو هغه مهال د خلکو استازي واست، د شوزو لپاره کومې ستونزې تاسو مخ ته راغلي او په کومه برخه کې تاسو ډیر فعالیت کړی دی؟
بله، البته په بخښنې سره کې زه دوه دورې په ولایتي شورا کې د ښځې د ولسونو استازي وم او همدارنګه یوه دوره مې په ولسي جرګه کې ځان کاندید کړی ده چې کابل دوه درې دورې کېږي. دما همدارنګه کله چې زه په ولایتي شورا کې د ولسونو د استازي په توګه پاتې شوی یم، هغه ستونزې، هغه مشکلات، هغه ګواښونه چې د ښځو په وړاندې وو، لکه مثلا په کل کې خو نامې طبعا د افغانستان ټول وګړي ورسره مخامخ دي، هغه به ورنه وباسو. نمونه مثلا هغه دودونه، دستورونه، ناوړه رسم و رواجونه، هغه کلتور دمونږ چې داسې واقعا دمونږ هغه اسلام مقدس دین سره هم ډېر په ټکر کې ده. دی خود مثلا تاوتی خواله زخ زیاد و تو شکل دی اشکال و خو بیا زیادتر از خو مسئولیت دی خود و کمیتی دی ماسره و دی خود و چارو کمیتی او دی بشر دی حقون دی کمیتی مسئولیت ماسره و چی چه ناسل هفته یو زل با یو خزه دو خزه دری خزه دی مندخویان دی برات للی هاگو با اختاری سون دی مشکلات ماسره مطرح سوا چی واقعا تو وجهی در زخ زیاده خفه شو بقا با مثلا دوی با تاسی خوالی سر مخامخ شیی و دی خوان دی کور دی کورنی دی خوانه یا خلا دی خوان دی خوانه یا با دی خواقی دی خسر یا با دی لیورا دی خوانه با تاسی خوالی و بلا مهمه موضوع چی و چی پجابر و دوله و دیری وری ما شمانه بایی بچه پجابر که ورکا ولی مثلا پلار یا روریا تر با کم قتل با وکو یا جنگ جگره با پیخشوه و با دو که با یا ورا ما شما ورکا ولکی دا او پس دی تلور فینزو کلونه با تاسی خوالی دیر او چی دوره سی دوره بغلل ولیتی شورا تا چی پاگه که ما حالی زلی شری دیدی دوی ترمند می مثلا اها مشکلات چی وقت سناسه هوار چری دی. بلا دا خبره دا چه دی مونگا پختانو سیمو که یو دو دو دستور و یوی سیمه که چه خزی بخط سیده نو پاها خواه که مونگا دیر آقا کرده مبارزه مو کرده او دیر حالی زلی مو کرده خالق مو پودی پو کرده ولس مو پودی پو کرده دی حقی سیمه مثلا مشران مو پودی پو کرده چه باید دا کارونشی اسلام سره کتر دا او یا وخته چې کله واده کوي یا اولاد راولي بیا دی خاوند کو نبی تاغه ورل کیږي خرڅول کیږي په یو بل چا باندې
دغه ستونزې او مشکلات و. بل مهمه ستونزه دا وه چې بیکاري خو طبعا که کور کې خاوند بیکاره وي، که زوی بیکاره وي، که ورور بیکاره وي، که پلار بیکاره وي، ټول هغه ستونزې او مشکلات یوې ښځې ته راجع کېږي، یوې ښځې ته مخامخ کېږي. دغه مسایل و چې په دې دا دوه دوره کې ما کافي کار کړی ده او زه ورسره مخامخ شوی یم. او بل مهمه خبره دا چې کله به چې یوه جلۍ مثلا تر شپږم صنفه پورې به ورسېده، خصوصا د لرو پرتو سیمو کې ولسوالیو کې، پس هغه نه به مور و پلار یا په دې معنی نه پرېښوده چې په هغه ښوونځي کې نارینه درس ورکوي، یا په دې معنی نه پرېښوده چې یا ښوونځی د مونږ د کلي نه لرې ده، یا په دې معنی نه پرېښوده چې مثلا د ما هغه اقتصاد دا تقاضا نه کوي چې زه هغو ته قلم کتابچه یا د ښوونځي توکي برابر کړمه. دلته ما اوچت ګامونه یخي دي، کتلی یمه کورنۍ ته، کورنۍ سره ناسته یمه، هغو ته مې زمینه مسایده کړې ده چې الحمدلله نن سبا دا ما مهره شاګردانې پوهنتونونو نه فارغ شوي دي، یا تا دوه درې استادانې شوي دي په خپله پوهنتون کې دوباره لوړې زدکړې کړي دي. نو دا د ما لاسته راوړنې یو افتخارات دي.
ډیره مننه نیلوفر جانی. اوریدونکو تاسې د مخکښ شذې پروګرام اوریز موږ میلمانه نیلوفر عزیز هوتک ته چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري، دا د ولایتي شورا په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استازي پاته سوی ده. غلی هوتک همداراز د عالی لیسو شوونکی او خبري ویاند هم پاته سوی ده. غلی هوتک د خپل لاسته راوړنو او کار په اړه او فعالیت په اړه تاسو ته ځینې معلومات درکړل. تاسې ولای سي مشت زنګ ووهي او لدوی څخه کومه پښتنه یا تفسیر لري لمر سره شریکولای سي د سکایپ ادرس دی radio.azadi او د ټلیفون شمیرې دی 0500822515 او 0999203500. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو ټلیفون به واخلم. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور، تا ته څنګه غواړی د ازادي په ټکو ټول لارو بار پښتنو ته زه ټلیفوني تست راغلی عبدالمنان عاجل له هلمند ولایت نه د خورکی نه یو پښتنه دا ده لمړنۍ پښتنه چې راته ترې خوایو ته مې شه راوړی اساس څنګه عام کورنۍ په کولای شي چې دا له تاریخوالي څخه ځان خلاص کړي، یعنی په کورنۍ کې دا یو غټ ستونزه ده چې تاریخوالي شي چې پیښې شي.
ډیره مننه عبدالمنان عاجل صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته او زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
سلام خوریان تا ته عبدالخوریان ته بسم الله خپلواکي وکړه ولای.
ډیره زیاته مننه چې تاسو آزادي رادیو ته زنګ وهلی دی. که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
پښتنو خمه دا د ملمنې څاور خور کې خوبلارم مال دغه چې دی دا پروژه جوړ کړی په نسوالي کې، مثلا دا دیتو کې خو موږ نه لري دیتو هم پلان لري چې راشي، مثلا دا شوه سره کومک یا مثلا یو همکاري وکړي کیا.
ډیره مننه خپلواک صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته. نیلوفر جانې تاسو د عبدالمنان عاجل صاحب او خپلواک صاحب پښتنې واخیستې، مهرباني وکړئ که تاسو دوی ته ځینې معلومات ورکړئ.
ډیره مننه روسی ته سلامونه او پلسی سلام څخه باید ویم چې د ما د ورور پوښتنه وه چې مثلا څنګه کولی شو چې دغه د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو. البته دغه تاوتریخوالی د مونږ په ملک کې، د مونږ په هېواد کې یو فرهنګ ګرځېدلی ده. څنګه کولی شو چې دا فرهنګ کچه راټیټه کړو، ګراتې راټیټ کړو او بالاخره ورو ورو یې له منځه یوسو؟ دلته باید دغه ظرفیتونه اوچت شي، یعنی ظرفیتونه اوچت شي او پرېږدو چې د مونږ خور لور مکتب ووایي، لور تحصیلات وکړي. وایم دا چې متقابل احترام ولرو یو بل ته، زغم او حوصله ولرو، کوشش وکړو چې یو بل حقوقو نه ځان دا خبره کړو. اړین ده چې ښځه خپل ځان د خپل د نارینه یا د خپل د خاوند د حقوقو نه باخبره کړي. او اړین ده او ډېر اړین ده چې یو نارینه یا میړه د خپل د ښځې د حق او حقوق څخه ځان باخبره کړي. ولې؟ یو مور او پلار چې خپل د زړه ټوټه د خپل د زړه ځګر چې تاسو در کوي او تاسو یې در وعده کوي، نو لازم نه ده چې تاسو سره تاسو خواله هغه ته به دومره تنازوي لکه مور او پلار چې خپل اولاد نازولی. دا کله چې تاسو یې هغه احترام وکړه، متقابل احترام به یې ته وګوري، او کله چې دغه تاسو خواله چې مثلا زیاتره په دوو ښځو کې زیاتره په یو کورنۍ کې رامنځته کېږي لکه د خواښې او انګور، دا علت یې څه ده؟ علت یې دا ده چې مونږ هغه علمي سطحې ډېرې راټیټې دي، مونږ علمي ظرفیت نه لرو، مونږ حتی د خپل د حقوقو څخه باخبره نه یو. که چېرې ما سره خواښې خسر تاوتریخوالی کوي، که چېرې ما سره د ما خاوند تاوتریخوالی کوي، زه به دا وایم چې ولا دا اسلام کې همدا راغلي دي چې ښځه د همدومره محکومه او مظلومه واوسي. که چېرې زه الهي ارشاداتونه الهي احکامونه باخبره اوسم، خپل حقوقونه زه باخبره اوسم چې د ما حق او حقوق په اسلام کې څومره ده او په کومه درجې ماته اسلام حق او حقوق راکړی ده، نو زه به وکولی شم چې د خپل د حقوقونه دفاع وکولی شم. نو دا د چا وظیفه ده؟ د چا دنده ده؟ د ما د پلار دنده ده، د پلارونو دنده ده چې پرېږدي چې لورګانې درس ووایي، پرېږدي چې لورګانې مکتب ووایي، پرېږدي چې لورګانې په زیر فن کې واده نه شي، خپل هغه حقیقي سن ته لاړ شي، قانوني سن ته لاړ شي، چې کله قانوني سن ته لاړ او واده شو باور وکړي چې تاوتریخوالی به مني او دا د تاوتریخوالي کچه به بالکل راټیټه شي. هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې مینه خپره کړئ، مینه وپاشئ، مینه ورکئ خپلو ښځو ته، خپلو لورګانو ته، خپلو خویندو ته، تر څو چې دغه د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. بله مسله چې مثلا یو ورور به په بازار کې په ښار کې دیاري کوي، بیا هغه په هغه ورځ مزدوري به نه کېږي، راځي به خپل د زړه هغه براس به په خپلې ښځې باندې، په خپلې لور باندې، په خپلې خور باندې به وباسي چې څنګه غلط کار ده. یو د مونږ مامور به په ویا استاد به بیا هغه د مدیر د خوانه چې تاوتریخوالی به ورباندې شوي وي، هغه به راځي په کورنۍ کې یا به خپل ښځې سره، یا به خپلې لور سره، یا به خپلې خور سره تاوتریخوالی کوي، یا خپل د زړه براس وباسي. تاسو پرېږدئ هغه څه چې په بهر کې تاسو ورسره مخامخ کېږي، بهر یې پرېږدئ. د بهر جنجال، د بهر تاوتریخوالی هېڅکله کور ته مه راوړئ. چې کله کور ته راداخلی شوئ، په خوشحالۍ ژوند وکړئ. که تاسو تندی ورین مېرمنو باور وکړئ چې د تاسو د مېرمنو او د تاسو د ښځینه چې په کور کې موسیږي، د هغو ټول به تندی ورین وي او هغوی به خوشحاله وي، د خوشحالۍ احساس به کوي. بالاخره دغه تاوتریخوالی به بالکل نه وي په کور کې. ماشومانو سره کوشش وکړئ چې په ډېرې خوږې لهجې سره خبرې وکړئ. کله چې تاسو خپل ماشوم په آرامه فضا کې لوی کړئ، نو انشاءالله لس کاله پس به شل کاله پس به په افغانستان کې بالکل تاوتریخوالی ونه دی. همدارنګه راځم د خپل بل ورور کې د پوښتنې په ځواب کې چې تاسو څه کولی شئ، یعنی مرسته او کومک هغو خویندو سره چې اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات لري، تاسو څه ورسره کولی شئ؟ ورور ته یې تاسو په ډېر درنښت او احترام سره چې واقعا کله چې وکیل وي، وکیل خو طبعا یو ارتباطي پل ده د ولس او د دولت تر منځ، د تاسې لودي سپیکر ده، هغه د تاسې خبره به، د تاسې ستونزې، مشکلات دا ټول به اوري او تر یو حده پورې، تر هغه ځای پورې چې د تاسې ستونزې حل کېږي. یو وکیل مثلا دا نشي کولی چې مستقیم مرسته او کومک وکړي، په سر سترګو هر هغه ځای کې چې مشکل وي، د ما د خویندو هغه ځای ته به زه ځم، د هغو ستونزې، مشکلات به راټولوم او مرجع ته به یورمه او تاسې سره به انشاءالله ګام په ګام د ستاسې او د خپلو خویندو د ستونزو د حل په مخه به اوچت ګامونه ږدمه. دا به د ما خلل څنګه چې وعده وه، پس د دې نه تر څو چې د ما اخري سلګي هم وي، زه به دا وعده تاسې سره کوم انشاءالله.
ډیره مننه نیلوفر جانې چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوئ د خپل کار او فعالیت په اړه، او د دوی پوښتنو ته هم ځوابونه ویل. تاسو د ښوونکي په توګه وظیفه کړې او خبرینه طاقه هم پاتې سوي یاست، ستاسو په نظر کومه دنده درته د خوښۍ وړ وه؟
اغلی بشید زتاس یو وایمه چې د موږ هدف د خدمت کول دي. اما لاری او طریقی دي ما کله چې په ننګرهار ملي رادیو تلویزیون کې لمړنۍ خبری سرویس لمړنۍ خزینه نطاق و ما چې اتا ما خپله د دې میز افتتا هم ما خپله کړي ده، دا یو بیل خوندې راته راکول، ولې چې ولسونو سره زه مخامخ وم او دا هم یو خدمت و. او کله چې زه استاد وم او د تورې درې خوا کې به زه درېدم، خپلو زده کوونکو ته چې هغه ګلالۍ پېغلې وي درس به مې ورکولو او هغو ته به مې روحیه ورکوله، په اسلامي روحیه و وطن پرستۍ ساز باندې مې دوی روزلي او دوی ته زه ډېره ګرانه وم. دا یو بل خوند و، خصوصا ما ته هغه وخت ډېر خوند راکوي چې کله چې بهرني ژورنالیستان راغلي وو یوې لیسې ته او زما زده کوونکو نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې څه غواړئ چې راتلونکي کې باید د تاسې موضوع څوک اوسي. نو د ما دغه زده کوونکو چې تقریبا څلور پنځه شپږ صنفه د دیجیټل صنفونه او دولسم صنفه زده کوونکي وي، دوی مستقیم د ما نوم یې ورته اخیستی وو چې مثلا موږ غواړو چې د موږ الګو دغه نیلوفر عزیز هوټل کې اوسي. هغو زه لټولې وم په ښوونځي کې چې دا څوک ده، د کومه استاده ده، او بالاخره زه یې پیدا کړم او مانې ډېره همداسې تشکري وکړه. هغه ورځ ما هېڅکله نه یادېږي، د یاده نه وځي وبخې، او هغه ورځ مې هم د یاده نه وځي چې د ما زده کوونکو به حتی د ما د کله به چې ما د دړې په سر لیکنه کوله د ما لیکنه یې دوی تقلید وله، هغه مې هېڅکله د یاده نه وځي. او راغلو دې ته چې زه راغلم بالاخره ولایتي شورا ته، او ولایتي شورا کې د ولسونو په حمایت او د ولسونو په ملاتړ او سپورټ کله به چې سبایي زه د کوره ووتم او داسې ورځې به شوې چې زه به ستړې ستومانه د غرمې ډوډۍ به مې ماماخام خوړله، هغه بیا بده خوشحالي به ماته. ولې چې که استاد وي، یعنی ښوونکی وي، صنف کې ودرېږي، هغه ښوونکی ښوونکی نه ده چې بې خولو دې صنف یا ټولګي نه راووځي، خولۍ په دې معنی چې ځان ستړی کړي تر څو خپل شاګرد ورسوي، خپل شاګرد ته یو څه انتقال کړي او شاګرد د ده نه سم اخذ وکولی شي. او وکیل یعنی د خلکو استازی، هغه استازی ده چې ځان د ولس په خدمت کې د خدمت په خولو کې جوب وګوري. نو هغه وکیل وکیل ده او هغه استازی استازی ده. ما ته هره دنده او هره وظیفه چون په اخلاص په صداقت سره په ایمانداري سره په ډېرې مینې سره ما ترسره کړې ده، هر یو یې ځان ته یې بېل خوند راکوي او ډېرې ښې خاطرې لرم.
ډېره مننه نیلوفر جانې. اوس هم ورځم یو اورېدونکی به واخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې موږ ستاسو ژغ اورو. تاسو خپل نوم وایست او که زموږ له میلمنۍ څخه کومه پوښتنه لرئ کولای سئ.
الله کریم هم له سرسیانه میلمنۍ څخه پوښتنه ده چې اوس په کوم هېواد کې اوسېږي او د ښځو لپاره یې خدمت کړی، په کومه برخه کې خدمتونه کوي، له دې نه بعد ورته وکړي.
مننه خادم صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل د رادیو ژغ لږ کښته کړئ چې موږ ستاسو ژغ سم واورېدلی شو.
خوشحاله اوسې کامیاب اوسې. زه تاسو او ستاسو مېلمنې تاسو ګزار کوم چې سلامونه مې ګېرې وړاندې کوم. زه له کوښښ کونړ را تاسو سره کونړ نه غږېږم. زه د خونه یو پښتنه لرم، هغه پښتنه په دې ډول ده چې دا مسلې ټولې په شعار باندې بیانېږي، هر څه کېږي په شعار کېږي، او هر څه چې تنظیم کیږي په خارونه کې تنظیم کیږي خدا تعالی په نه هیڅ څه نه خبريږي د رازونو کې خصوصا ساده مثال ورکوم او ښکاره مثال ورکوم دا چې زمونږ د چپ د دې ورسوالې کې دا الله پزل دا هغه د جنو له سم څه په حال دا د رسم شابه پرېږ نور کې د نماز مغلې څخه سازان دي خو دې څنګه قرض همکاري د حکومت د خوانه نه د سرغړ څه دی او نه بس څنګه نه منځسته دي څه شعارونه یې په اړه مې دی ګان تر اوس یو ورماده په پاره کې آیا دا یو چې یو کس په پاره کې باندې چې دا یو له سوالې کې راکیزې کلینیک سره یا د ماستر سره یا د استاد سره یا د خور یا د لور سره کومه کړه ده نو آیا دا کوم پکې پروګرام لري کنه دا مته خدای له مته کوزه کارانه مته کیږي چې دا سره کومه کړه یو همکاري وکړي زه چې ډیره پاسم په بازه مته کاوه دا
ډیره مننه که تاسو خپل نوم هم راته وایست مهرباني
نن نه خدای ته خو مې مخه ځای کوله په نوم باندې نظام ته ورته
کې کو نړۍ سپ ډیره زیاته مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وواه تاسو پښتنه می واخیستله اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته نیلوفر جان تاسو زموږ د دواړو اوریدونکو پښتني واوري دې مهرباني وکړئ که تاسو دوی ته معلومات ورکول غواړئ
بله البته د ما روکی په سر کې خو دا ویلي چې مثلا د ښځو په برخه کې ما څه خدمات ترسره کړي دي ما خو مخکې ویلي چې چون ما سره د ښځو د چارو کمیټه وه او په ځلان کې د بشر د حقونو کمیټې مسؤله د دواړو کمیټو مسؤله زه وم او دا چې زه خپله ښوونکې وم نو د معرف په برخه کې هم کمیټه کې مسئولیتو دیما ما په تاور دی مثال زبا دفی پلنان دول در تا خلاصه کم چه هم روکای وربندی پوشی او هم دی تاسی اغا وغزایی نشی زه پا داغه کمیتی که دی خزو دی پارا پا تاور دی مثال دی پانتون شپاخانی هر وان داغه سرویس چې او د ولایتي یو نسایي سرویس دا چکر کتون و مرستی وی مثلا دی روی کشو توشکون و هغا اولیا مواد و دی دواگان و چی اصلا خزو تا دیر بسی کم لست رسی دلو دا دیمونگ مریضان و پخپل حالو دلو پاقا وقتی دیمونگ دیننگرار وادی سیب خدای دلدی گل آغا شیرزای و چی واقعی همیشه مرستی کری دی دا او پا مرسته و دی ما پا حلو دلو دا بخستل شو مثلا مکاتبو تا دی چوکی و کمک سولر دی بپاره چی پولر اپراتوسی مو که دی مونگ دا اوناس طبقه لسرسه ی کمپیوچر رو تا ندلو دا که کمپیوچر رو بیا با سولر نو دی سولر رو دی کمپیوچر رو مرسته دی چوکی مرسته ما پا چو مکاتبو که دی سو که البته کری دا ولی میدی او که چوک مدیر سایبانی دی مازیه که اون که دی ماغا گوری شاید تاییدی که تلیم و تربیه لیسی سر دی چوکی و مرسته چی دا هم دی ماحلی زلی وی او دی منگا دی ولایت مقام توجه و هم دارنگا دی منگا هاگا مخیان دی چی اقتصادی حالتی جوی زیاد زیف کن هغو تا زینی پروژو برل مثلا دی اچارو دی نورو پروژو برل چی اگو پخپله باید خود کفاشی زنگ مالی و دیمونگه یو پروژه چی اگه هم دی خزو چارو بریاست دی خزینه و تا دا بزنان که دیمونگه هغا دلاله خویندی چی دی دولسن سنت نطاره دی هغوی ناسرسای مثلا اتلس کاله مخ کې لاسرسی نه درلوده چې دوی لار شي خرید سیمو کې هم وي خو بیا هم مشکل وو ورته هغه ته مو په مرکزي لیسو کې بیا کورسونه همدګي د کانکور کورسونه مو ورته نیول دي چې دا دماغ په لته ابتکار او هلو زلو او مرسته بیا دي لغوه دا پلوفتی دا پروژه مو د یو کله سیستم چې البته محلي تعلیم وکړي دي او بیا د پروژې په دې کې دوی چې مثلا
باید استادان مونږ ونیسو او هغه جنکیانې چې د دولسم صنف فارغېږي هغو ته باید د کانکور د آمادګۍ درس ورکول شي. کورسونه دایر شوي دي. پوهنتون کې یوه برنامه د ما په ابتکار جوړه شوې وه د ننګرهار په پوهنتون کې چې اکثر ولسوالۍ لکه رودات او بیسود او نور لرو پرتو سیمې کې چې هغه پلرونه یا هغه کورنۍ نه غوښتي چې لورګانې مثلا لوړې زده کړې وکړي، د دې دپاره چې هغوی داسې فکر کولو چې دا د پوهنتون ماحول او چاپېریال به څه قسم وي. نو مونږ دلته به یوه برنامه ونیوله، دا پلرونه مو او خپلو اولادو سره را دعوت کړل ننګرهار پوهنتون ته. هلته مو ټول ځایونه مثلا لالیه مو ورته وښودله، بس چې ماحول چاپېریال مو ورته وښوده چې یعنې د تاسې اولاد مسؤوله ده بالکل د هر لګانه. دا یوه برنامه مو پر مخ اچولې وه او کندو ښځو ته مثلا ماشینونه، د خیاطۍ ماشینونه مې ولیدي اکثرو ولسوالیو ته، هغه کندو ښځو ته مې ورکړي دي تر څو چې هغو یو څه خیاطۍ وکړي او خود کفا شي، یوه لا نسخه خپل اولادونو ته وګټي. همدارنګه د تعلیم په برخه کې ځینې کورنۍ به ستونزې به درلودې، اقتصادي ستونزې، خپل اولاد به یې نه پرېښوده، د مکتب نه به وویسته، ما په خپل مالي مرسته او کورنۍ سره مرسته کړې ده او اولاد مې راوړی ده، هغه که الک و کجلي و. په دې برخه کې ما کوم تفکیک نه ده کړی د هلکانو او جنکیانو، هغوی مې راوسېدي مثلا پلار به یې ویلي چې دا الک بېمن ځي مکتب ته، را دې شي ما سره د ورځې مزدوري دي وکړي، هغه لس روپۍ چې یې وګټي ما ته یو څه کېږي. ما هغه د خپل امکاناتو نه ورکړي دي، الک مې راوړی ده او داسې مې ورباندې ویلی ده. همدغسې جنکیانې کور ته یې ورپسې تلي یم، مور ته یې ناسته یمه، نیکه ته یې ناسته یمه، پلار ته یې ناسته یمه، هغو ته مې ذهنیت ورکړی، قناعت مې ورکړی ده، هغو ته مې قلم، کتابچه، بکسه او د دې مکتب توکي مې ورته اخیستي، لباس مې ورته اخیستی ده، راوړی مې دي او مکتب کې مې شاله لیکلي دي بیرته دوباره. نو ډېرې داسې مسایل دي. او بله مهمه مسله چې زما د ورور بله پوښتنه وویلې چې دا خبرې د ځینو شعري بنه ده، واقعا زه د خپل ورور کې د کونړي صاحب دا خبره تاییدومه، واقعا چې دغه اکثره خبرې شعري دي. شعري په دې ډول مثلا یو وکیل به ځان به کاندیدوي، هغو ته به وعده ورکوي، هغه امکانات به درسره نه وي، هغه صلاحیتونه به یو وکیل سره نه وي، اما په ډېر تعصب سره د انتخاباتو یا کمپاینونو په دولت کې به وعدې ورکوي، او کله چې خلاصېږي هغه به هېڅ تش لاس ده، صلاحیت نشته، مسؤلیت زیاته او صلاحیت نشته. فقط د یو شعري بیانونه لري، دي موږ اکثره خویندي ورونه شعري خبرې کوي، خو انشاءالله د ما بعد خبرې شعري نه وي. او په دا سره په ډېر جرأت سره او په ایمانداري سره زه دا ویلی شم چې زه په دا چې د ننګرهار ولایت وکیله وم، فقط دوه ولسوالیو ته چې یو حصارک ده او بل هم خوږیاڼي ده، دغو دوو ته نه یم تللې، نور هر هغې ولسوالۍ ته زه تللې یم، د ولسونو سره ناسته پاسته مې کړې ده او هغو سره مې خبرې کړې دي، هغو سره مې وایي تر خپل وسه پورې یو بنده یو انسان پړ ده، تر خپل وسه او توان او څه صلاحیت چې ما درلوده تر خپل صلاحیته پورې ما د هغو ستونزې مشکلات راوړي دي، او یو دې ته تللې یم، دروازه مې ټکولې ده، د هغو ستونزې مشکلات مې حل کړې دي.
ډېره
مننه. ما په ډېر فشرده په ډېر مختصر ډول تاسو فکر وکړئ چې یو کس چې لس کاله یولس کاله وکالت وکړي او دوه دورې د ولسونو استازي اوسي، هغه به هم لاسته راوړنې ډېرې لري او هم به فعالیتونه یې ډېر زیات کړي.
بله بله. نیلوفر عزیز هوتک صاحب، ډیره مننه ستاسو څخه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو د مخکښ شې پروګرام واورید، د نن ورځې پروګرام تر همدې ځای دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، پر خدای مو سپارم.
کرے بخم خویو کار بکوے تا سزا گانی درے